افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت اسیا زده رادیو ته ورجیاست. د ازادي رادیو بلې خبرونه ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې تر ډیره د موسیقي پروګرام خبريږي، خو ځینې راپورونه هم خبرو. ولسی جرګه وایي چې په کورونا وایرس د ځینې وکیلانو دښته کې دوستون زبه کاندید وزیرانو ته د اعتماد یا هم عدم اعتماد رای د ورکول بهیر له خند سره مخامخ نه کړي. په غزنی کې د سړک غاړې ماین چاودنې شپږ ملکیان وژلي. کرکټ بورډ وایي چې په نږدې راتلونکي کې د شپږیزې د کرکټ لیګ سیالۍ پیلېږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ترکیې له یوې سرحدي دروازې څخه سوریې ته د مرستو رسول تصویب کړل. په غزنی کې د سړک د غاړې ماین چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون څوارلسو ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د غزنی د والي ویان وحیدالله جمعزاده رسنیو ته وویل چې پیښه پرون مازدیګر د جغتو ولسوالۍ په قیاق دره کې هغه وخت وسوه چې د ملکیانو د سورلۍ موټر د وسلوالو مخالفانو لخوا پر ایښودل سوي ماین ور برابر سو.
د ملکی کسانو پیو پلان کوچ دوله موټر باندې د وسلوالو مخالفینو لوري د سړک غاړې ځای پر ځای شوی ماین چاودنه کړې ده چې د ښځو او ماشومانو پر ګډون شپږ تنه ملکی کسانو شهیدان شوي دي، اته تنه نور یې ټپیان دي.
ښاغلی جمعزاده وایي ټپیان د غزنی ولایت ملکی روغتون ته رسول سوي. د ده په خبره چې دغه ماین وسلوالو طالبانو ځای پر ځای کړی و، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو شپاړس دولتي سرتیري او یو ملکی وګړی په غور کې خوشې کړل. د غور سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه کسان له څه باندې دو میاشتو راهیسې اسیران وو او طالبانو پرون ماپښین آزاد کړل او کورنیو ته یې وسپارل. د غور مرستیال والی حبیب الله رادمنش وایي هیله من دی چې د بندیانو تبادله او د حکومت او طالبانو لخوا پر خپلو ژمنو عمل به په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. په غور کې دوه ورځې مخکې هم طالبانو نه تنه دولتي سرتیري او دوه ملکیان خوشي کړي وو. پاره موافقه کې چې امریکا او طالبانو په فبروري میاشت کې لاسلیک کړه، ویل سوي چې افغان حکومت به 15,000 طالب بندیان او طالبان به زر تنه حکومتي سرتیري خوشي کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په نږدې راتلونکي کې د شپږیزې د کرکټ لیګ سیالۍ پیلېږي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې کرکټ بورډ به په روان کال کې د شپږیزې په ګډون په بیلابیلو فارمټونو کې لوبې ترسره کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ د کرنی پلان لمخې د هیواد په کچه په مختلفو فارمټونو کې لوی پام کلري چې په هغه کې شپږیزه کرکټ لیګ هم شامل ده چې د هغې لپاره له وړاندې تیاریو پروګرامونه ناستې شروع شوي دي.
په افغانستان او نړۍ کې پر کرکټ او نورو هغو ورزشي لوبو چې د نندرچانو ګڼه ګوڼه پکې جوړیږي وروسته له هغې بندیز ولګېد چې کورونا وبا خپره سوه. د کرکټ بورډ وایان شغلی هوتک ټینګار وکړ چې په ټولو کېدونکو لوبو کې به د کورونا وایرس د مخنیوي کورنۍ او نړیوالې لارښوونې په پام کې ونیول سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ترکیې له یوې سرحدي دروازې څخه سوریې ته د مرستو رسول تصویب کړل. دا پریکړه د روسیې له هغه وړاندیز سره اړخ لګوي چې څو ورځې مخکې د شورا د ملاتړ په ترلاسه کولو کې پاتې راغی. پرونی رایه اچونه پر دې موضوع روانه اونۍ پنځمه هغه ده او په داسې حال کې کیږي چې د مرستو رسونې لپاره د صلاحیت مهلت یو ورځ مخکې ختم شوی و. لیوی سرحدي لارې د مرستو رسونې لپاره دغه پریکړه لیک د جرمني او بلجیم لخوا وړاندې شوی و. دغه لار به د 200 نور میاشتو لپاره پرانستې وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د یو پوځي روغتون د کتنې پر مهال د اول وار لپاره پر مخ ماسک کارولی و. د پروختون کې ټپي سرتیری او په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو د صحي څارنې بهیر وکوت. پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کېدی چې په سپینې ماڼۍ کې له چارواکو سره د کتنې او په عامو ځایونو کې د راڅرګندېدو پر وخت ماسک نه کاروي. خو ولسمشر ټرمپ پرون په مریلند کې له پوځي روغتونه د روانېدو پر مهال وویل چې د هیڅکله د ماسک کارونې مخالفت نه دی کړی. د امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون د شمیرو له مخې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 3 میلیونو او 2 لکو اوښتی دی. په امریکا کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د مړو شمیر هم له 1,33,000 زیات شوی دی. او پتلو تلو کې د هندستان د سینما پیژندل سوی ستوري امیتاب بچن په کورونا وایرس سخته سوی دی. شغلی بچن په خپل ټویټر کې لیکلی چې د کورونا ټیسټ یې مثبت وو او روغتون ته لیږدول سوی. امیتاب بچن چې و اویا کلن دی په څه باندې 200 فلمونو کې رول لوبولی او د هندستان په سینما یا بالیوډ کې د فعالیت شاوخوا 50 کلونه کیږي. د هغه زوی ابیشیک بچن هم په خپل ټویټر کې لیکلی چې د ده د کورونا ټیسټ هم مثبت ختلی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې هندوستان په نړۍ کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو له اړخه په دریم قطار کې راغلی دی. په دغه هیواد کې نږدې 8,01,000 کسان په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ اخته سوي دي. افغانستان کې د سهار 10:06 کېدونکي د افغانستان ولسي جرګه وایي چې په کورونا وایرس د ځینو وکیلانو د اخته کېدو ستونزه به کاندید وزیرانو ته د رایې ورکولو بهیر له خنډ سره مخامخ نه کړي. تمه ده چې ولسي جرګه د دوبي تر رخصتۍ وروسته نوې کابینې ته رایې ورکړي. تفصیل احمد تکلنا.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي د نوي حکومت نوماند وزیرانو ته د اعتماد رایې د ورکولو غونډې به په خپل وخت جوړې شي او په کورونا وایرس د یو شمیر وکیلانو اخته کېدل به د دې کار پر وړاندې خنډ نه وي. میرزا محمد کټاوزی پرون شنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسی جرګه به په هغه صورت کې چې نوماند وزیران غوره شوي وي د دوبي له رخصتیو تر راستنېدو وروسته هغو ته د اعتماد رایې ورکړي.
د کورونا مسله بالکل د کابینې په مورد په ولسی جرګه کې کوم خنډ نشته. د موږ غږ په حکومت باندې دا د سدې زر وکولای سي خپل کابینه معرفي کې ولسی جرګې ته او تر څو د سرپرستی قانون خاتمه پیدا کړي. نو فکر نه کوم د ولسی جرګې ټولې لس ورځې تعطیلاتو ته پاتې دي. نو زما په نظر اوس داسې ښکاري چې کابینه به بعد له تعطیلاتو معرفي شي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې افغان حکومت تېره اونۍ وویل نوي نوماند وزیران به ډېر ژر ولسی جرګې ته د باور رایې د اخیستو لپاره معرفي کړي. تېره اونۍ د ځینو وکیلانو له قوله داسې راپورونه هم خپاره شول چې ګنې د جرګې په سلو کې له 80 تر 90 پورې غړي په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي دي. د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس قادر ځاځي په یو پیغام کې ازادۍ راډیو ته وویل چې د جرګې شاوخوا 100 غړي په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي. بل وکیل عبدالله قرلوق وویل چې له 100 زیات وکیلان په دې ناروغۍ اخته دي خو له رغېدو وروسته په عمومي غونډو کې ګډون کوي. د جرګې بل غړي شینکی کډوخیل وویل معلومه نه ده چې څو تنه وکیلان په کووید-19 اخته شوي خو هغه زیاتوي چې د جرګې یو شمیر غړي په دې ناروغۍ د اخته کېدو له ویرې په عمومي غونډو کې ګډون نه کوي. او بلې وکیلې نیلوفر جلالی کوفی چې په خپل هم په دې ویروس اخته شوي ده وایي چې یو شمیر وکیلان په کورونا وایرس اخته دي او له دې کبله د جرګې نصاب تل نیمګړی وي او غونډې په وخت نه جوړیږي. خود جرګې لومړی مرستیال ښاغلی کټاوازی دا راپورونه رد کړل.
ولسی جرګه کې تقریبا له 100 تر 1500 کسانو پورې په کورونا باندې مبتلا دو. بیرته ډیر وکیل صاحبان په خکېدو باندې دي او د ولسی جرګې غونډې په نورمال شکل د دوشنبه او چهارشنبه پورز باندې عمومي تالار وي او نور ورځې کمیسیونونه په قوانینو باندې کار کوي.
د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ولسی جرګې د دوبي رخصتۍ د زمري په لومړۍ نیټه پیلېږي او 45 ورځې دوام کوي او تمه ده چې نوې کابینې ته د باور رایې ورکول به په لومړی توپ کې وي. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ته نږدې سرچینو ویلي دي چې دې ټیم د خپلو نوماندانو لیست ارګ ته سپارلی. د سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې لیست کې د یوې میرمنې په ګډون 15 نوماند وزیران او د اداري اصلاحاتو ریاست ته نوماند شامل دي. د افغانستان جمهوري ریاست هم ویلي دي چې د کابینې بشپړ لیست به ډېر ژر ولسی جرګې ته واستوي.
تاسو ازادي راډیو ته واجیست. اوس به ناجیا صفی راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو کومې مقالې او تبصرې خپرې کړي دي.
هیواد دولتي ورسپانی په خپل سر مقاله کې لیکلي په تیره اونۍ کې افغان حکومت د سولې راوستلو لپاره د سیمایزي او نړیوالې اجماع د پیاوړتیا په موخه درې غونډې راوبللې چې د سلويختو هیوادونو استازیو ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ارګانونو مؤسسو استازیو په کې ګډون وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې د سولې لپاره تاوتریخوالی راکم کړي ځکه د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د امریکا او طالبانو د تړون پر بنسټ افغان حکومت د طالبانو له 4000 زیات طالب بندیان خوشې کړي، خو د دغو بندیانو د خوشې کولو په مقابل کې طالبانو هیڅ جګړه نه ده کمه کړې چې دا د افغان ملت، افغان حکومت او نړیوالې ټولنې او سیمې لپاره د پوښتنې وړ مسله ده. سر مقاله لیکونکي ادعا کړې چې یو شمېر خوشې شوي طالب جنګیالي یو ځلې بیا دې تپل شوې جګړې ته تللي دي، خو په خبره یې طالبان پر خپله دې غوښتنه چې د دوی ټول 15000 بندیان دي له کوم ضمانت او شمنې پرته خوشې شي ټینګار کوي. ورسپانه لیکي دا هغه معامله ده چې نړیواله ټولنه یې هم خطرناک بولي او هم په دې برخه کې د طالب ډلې دا دریس چې که ټول بندیان خوشي نه شي نو د سولې لپاره نه چمتو کیږي سم نه دی. بیسا ورسپانه بیا په خپله سر مقاله کې داسې لیکلي، ولسمشر غني د طالب بندیانو د خوشي کولو مخالفت نه شي کولای، خو مزاحمت او ځنډول کولای شي. وړاندې راغلي حکومت پوهیږي چې د لوبي ابتکاري د لاسه ورکړی، خو خپل ټول وس کوي چې د سولې د پروسې مزل ټکنۍ او ورو کړي. د سرمقل لیکونکي په باور د غنی محاسبه د خپلو شخصي ګټو له مخې ډېره غلطه نه ده، ځکه چې سیاست د فرصتونو لوبه ده او یو ورځ یا یو ساعت کې ډېر غټ مفهوم لري. غنی فکر کوي که د سولې پروسه د امریکې تر ټاکنو ور واړوله چې شاوخوا شپږ میاشتې ورته پاتې دي، کېدای شي په تاوان روان بهیر په ګټه شي. او مسیر ورسپانی په خپل سر مقاله کې بیا په امریکا کې د افغانستان په سفارت کې د فساد یو مورد ته اشاره کړې ده. ورسپانه لیکي هغه یو دیوال چې 80000 ډالر لګښت پرې راځي په 1.8 میلیونه ډالر جوړیږي. په سر مقاله کې راغلي ولسمشر غني له فساد سره د مبارزې ډېرې چغې وهي، خو د فساد د دغو سترو تورونو او رسوایو ته په ځواب کې یوازې دومره وایي چې دا فساد ورته له پخواني حکومت ورته په میراث پاتې دی. سرمقاله لیکونکي پوښتنه کړې چې ولسمشر ډېر کله خپلو خبرو ته نه متوجه کیږي، د خبرو او عمل ترمنځ یې هم د ځمکې او اسمان هم توپیر وي، او په وینا یې که غني فکر کوي چې فساد ورته په میراث کې پاتې دی نو هغه فساد چې په اوسني حکومت کې له پخوا څو چنده زیات شوی چا ته به په میراث پاتې کیږي. په اوسني حکومت کې فساد ډېر سیستماتیک شوی او مشخصه کړی چې په ارګ کې واکمنه ده فساد رهبري کوي. مسیر ورسپانې ادعا کړې چې ارګ له کمیشن کارانو ډک دی، د ولسمشر له لورې مقرر شوي یو درجن مشاورین بل کار نه لري، ټوله ورځ کمیشن کاری کوي، د پیسو په بدل کې شرکتونو او اشخاصو ته قراردادونه اخلي، او په وینا یې ولسمشر دې نه هیروي چې نوموړي آن له تیر حکومت څخه هم مفسدین راخیستي چې په تداوم کې یوازې د تیرو مفسدینو کار ته دوام ورکړی او په تحول کې بیا نوي مفسدین هم ورسره یوځای شوي دي.
د روزګان د پوهنې ریاست وایي په دې ولایت کې شاوخوا 90% نجونې له زده کړو بې برخې دي. ځینې خلک یو علت ټولنیز محدودیتونه ګڼي. شریف الله شرافت راپور لري.
امینه سوله په روزګان ولایت کې د یو دینی عالم لور ده. د دې لوی ارمان ښوونځي ته تګ دی، خو پلار یې د زده کړو مخه نیسي. امینه یوازینی انجلی نه ده چې کورنۍ یې د زده کړو مخه نیسي. د دې غونډې ګڼ شمېر نورې نجونې هم شته چې غواړي لوستی سي. امینه سوله له دولت څخه غواړي چې د دوی ستونزو ته دې یو داسې حل لاره راوباسي چې انجونې خپل انساني حق ترلاسه کړي او زده کړې وکړي.
او بل دغه خبره چې موږ کورنۍ ته قناعت ورکړي یا کورونو کې راته د زده کړې زمینه مساعده کړي.
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست رئیس میرزا محمد سالاری ازادي راډیو ته وویل چې د دې د رسمي شمیرو له مخې په دې ولایت کې یوازې څه باندې 3% نجونې زده کړو ته لاسرسی لري. سالاری د نامنوی تر څنګ یو شمیر نور ټولنیز لاملونه یاد کړل چې له کبله یې خلک له خپلو لوڼو د زده کړو حق اخلي.
1990 کال د احصایې مطابق 3.2% نجونې زموږ ښوونځیو ته لاسرسی لري. چې کوم معلومات ترلاسه کړو، کورنیو لپاره نه ورته دا اجازه نه وه چې داسې کورسونو ته چې نارینه هغه ورکوي ترسره کوي دوی ولاړې شي. متاسفانه تر اوسه هم دغه کلتوري محدودیتونه موجود دي او تر اوسه زموږ وضعیت خوندي د تعلیم د نعمت څخه بې برخې پاتې.
د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې په ټولو روزګان کې په 196 فعال ښوونځیو کې 48 د ښځو لپاره دي، چې 8 یې لومړني ښوونځی، 4 یې منځني ښوونځی او 6 یې لیسې دي. اوس مهال په دې ولایت کې شاوخوا 15,000 نجونې ښوونځیو ته ځي، چې د پوهنې د ریاست د معلوماتو له مخې کورنۍ د 12 او یا تر هغه لوړو زده کړو ته